درنو دوستانو ستړي مشهای اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ یو بې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه ریپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هېواد ته اوښتونکي ګڼ افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د جوزجان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره ټکر شو. د ده په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په روان کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي څو د کورنۍ بڼغالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی ښه ژوند او راتلونکی ډاډمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,500 ته ورسېده. په دې شمیر کې هغه 3 کسان هم شامل نه دي چې تیره شپه په یو لړ حملو کې وژل شوي دي. دا غزي د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر لومې چې په غزي ترانګه کې جګړه روانه ده، 99,000 شپږ سوه و دېرش نور کسان ټپیان شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو، مصر او قطر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي خیر بیت اللهیه کې یو اندونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویل د اسرائیلو ټانکونو د دغه روغتون بشپړ ډول محاصره کړې، برېښنایي ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت نن شنبه په 2 ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کیف ته رسېدلی چې پر دغه ښکار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دوستانو خبرونه مل ساده ی رادیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
یو کار رئیس جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوی ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کو وکس ایمن کیسی رد کړی.
د کډوالو ستونزې هغه چې جرمنی ته د تک پنیت دی
دا د لکان سپینګری مشرون عادمون مشرون ورکماکی دا ورو بالو مړیکو نن دا د خدای رسان د دایر غری دی مصر نو سیو وګي مصر غاړي خلک.
د اکتوبر په 13 د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخانی دښمنی کې ترمنځ سوله شوې ده. دا ایران کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لورو د ګڼو افغانانو د وژنې د ادعا او په غبرګون په اړه غبرګونونه په پراخېدو دي. دا به هم ولرو، ګڼ نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د ګڼو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه غبرګونونه په پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښه غندلې او هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو له خپرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې تللی و د هغو نتیجې د کار نه دي راغلې.
د طالبانو حکومت کې وی بخبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزنه وښیي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو تو ترمنځ جګړه کې گیر سوی و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوی دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوی پلاوی د غیپولی تاثیر مټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه لنګدي څارلې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغه پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو هم دا پیښه غندلې. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوی چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي، د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیې له ملاتړ څخه د کډوالو د حقوقو په سرغړونه کې کارن نه اخلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډېری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشاورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کېږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کېږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي
راتلله وهر ټکول به کول چا نشوای کولای زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تېروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بېرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کېږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که زه بېرته هېواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کېږم، او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقونو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي، له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لاسته کلو به برخه شو یو شمیر افغان جنو د خزو د حقونو د خوندیتوب زین بن سټونو یو زل بیا افغانستان کې د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې زر تر زره یې پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې:
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې له منځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې ځوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل شي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو او له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بېرته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ بېرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هېوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د نجونو نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه نجونې له زده کړو او فکري ودې پاتې کیږي، او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده، او ادعا کړي چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
دا اسرائیل حکومت وای نن د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پلوټ الوتکه الوزول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده وخت او د ایران رهبر ژمنه کړې چې د حماس ټلب د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کیږي تیره پنځشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې 2 کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حملې هدف یو موټر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ څلور ساعته د شپې لخوا په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ورځې لخوا په لنډو صفو 19:25 باندې اوریدل شي. بیرته به راشو د افغانستان په اړه مطالبو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولورا انتاني ناروغۍ چې نسناستي او کانګي لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپاره کړي دي. د سازمان د کولورا ناروغۍ د سپتمبر میاشتې د عیسایي په خپرولو سره ویلي که څه هم په ټوله کې د پیښو شمېر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمېر افغان کورنۍ چې غړي د کولورا ناروغۍ له کبله مړه شوي وایي په چمګاون کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل به یې په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,855 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښه 6% کمی شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي لکبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله اویا تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
وکایلان خانمان واقعاً را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اکتوبر په 13مه د خوست لکڼو په سرحدي سیمه کې یوه پخوانۍ دښمن چې درې کسان پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی و د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب حل شو. یا د دښمنۍ 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوې وه. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغجوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي زار عالم مشال رادیو تو ویل:
نن دا رفاندی وکړو، دا د لکان سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورک ماکی دا ورو بالو مړی کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان د دایرو غری دی مصره نوسیو وګی مصره گاڑی کړل، خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل سپل سکول او وتل پسل سکول کی منو سره لیدل ورانی نه ترول
سولکون کی دی ته خو خو چې د قومي خورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې د مورچو را کوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل:
زموږ پیغام ټول مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې خپلو کې وروري وکړئ، په وروري کې خوانده او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده، نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خر نتیجه نه لري.
قومی مخور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کې خیاوی د دوی حسادت چې په خپلو نګدی او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوایی:
دا تسلسل د الله جری ولري، نورو قومونو نورو ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسه دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي، نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو زمکو غرونو او سرزایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکي ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې د دې ولایت مالدارانو ته د حیواناتو واکسین ورکول کیږي. البته دا کمپاین د وی موسی په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه د حیواناتو د پوستکي ناروغي یو وژونکې او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د کورنیو څارویو ترمنځ خپرېږي. په ځانګړې توګه د غواګانو لپاره دا ناروغي وژونکې بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداری په تخنیکي همکاري د یادې ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لیمپسکین په نامه باندې ده، یادې پوستکی دی دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات طلب کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2022 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول ترسره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادي ناروغي اخته سوي چې له امله یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
پسکن ناروغي د ناروغي د وایرسي ناروغي د چې په حیوانات کې من سره زی د دانو په شکل من سره زی د حیوانات پوستکي باندې دانه من سره زی او دا ناروغي چې د وایرسي ناروغي ده د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالېږي.
عبدالروف بیا دغه ولایت یو بل مالدار دی او وایي چې د واکسین د دې کمپاین پیل یو ښه ګام دی.
دا یو ساری ناروغي دا او ډیره شدت واخست په تیر دو کلونو کې او زیات مالداران نقصان تاوانونو سره مخامخ شول. د ډیرو خلکو مالونه طلب شول، مړینه رامنځ تکړه، شدو لرونکو غواګانی لمنځه لاړل.
په میدان وردګو ولایت کې د لمپیسکین ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین د مالدارانو لپاره یو حیاتي ګام دی، ځکه چې د دې ناروغي د چټک خپرېدو له امله د حیواناتو مړینې او د مالدارانو اقتصاد ته زیانونه په دې وروستیو کې ډېر سوي دي. د کرنې ریاست او پیو موسې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل کړی چې د حیواناتو د خوندیتوب او د مالدارانو د اقتصاد د ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ به نو افغان نه پکتکانه دلته ورور دې سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، نو ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغان په پکتیکانه تیرات پړاند بزور وایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه تم سرسوي په څو عمر سرسوي دی خو اوسم خلک به وزل دي او خزر دور وسنه لري سیا کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نورم سره وایي کو پارچ کی باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وایي زمه را روان ده کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان ځم به ډېر ستونزه کوي نور وخت نه نیسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شدې هېڅ ډول فارغ پګي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه و راځي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی لرم. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د هغه رپورټونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي یو شمیر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده، او له نړیوالې ټولنې او ایران یې غوښتي چې په دې اړه د خپلواکې څېړنې وشي. د جوزجان بلخ پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یولس نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیي قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر شوې چې یو موټر په ډیر سرعت سره له یوې رکشا سره ټکر شوی دی. ټکر شوی په دې پیښه کې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چیرې چې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کېږي، او سبب یې هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي په روان 2023 میلادي کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ښه ژوند او ښه راتلونکي برخمن شي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,519 ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 3 کسان شامل نه دي چې تېره شپه په یو لړ حملو کې ووژل شول. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرایل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار کې یو اندونیزیایي روغتون کلا بند کړی او د پونو داسې ور باندې کړی دی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یارغو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رسنۍ ده.
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله د سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن ام د موضوع تیلوم ملتیم وکری.
سوفه
قدر من افتون کو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره وره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې چې نکۍ په خپله رضا یې په خوښه یې او که نه یې بس مور یې وایي وو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي وو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي، وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم و؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې داسې ټاکله وکیل ته هو وکړله، همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ته د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضا نه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه، د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه، یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه نا څه کار وسه، دوی وکولای سو چې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي، چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم پدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې، هغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په
خود باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کسوی نه د ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار یې کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونې تېر کړی وی یو دم چې په هغوی باندې فساره قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ور باندې پلی کېږي د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک چې څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پام وړ ده د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله که راسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کېږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونس وکړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله و همداسې ده همداسې ده.
هغه سې نجونو ته هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړې که د دوی میندو نه ده کړې که د دوی خویندو نه ده کړې خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره له دې ناخوالو سره له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي
او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي حتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لته څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې د مورم کې دي شي، پلارم کې دي شي، مشرورم کې دي شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا ول ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري و نه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي، همدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو. زر کو دا خبره ومنو، خلاصې کو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale ام دی پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دا لیدل سوی ده چې ناوی په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي ورته وایي چې فلانای د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځې، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن في نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه
اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل له نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوبتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود د دوه حالت دي یو خاموشي دله چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوتک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کوم تکرار شي په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تاول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا د خو ډېر به شرم ده د به شرمی کې د خو به هي کې د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي لمجبوره کړې دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کې چې د دې په کې هیڅ رغبت نه وي د دې په کې هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اند کو سره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنې زمنګ خويندې زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي دي پایلوتا به رازو
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د د خلاف عمل دی اول د دغه غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو امدا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کتلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ درځي نو بیا هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولای شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلومي خور نه لږ داسې او غیر داسې او عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزې فیصله د هغه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغه ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلای شي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو جهنم او جهنم دغه ځای دی ګوره جناب ابراهيم خیل سه یو شیله متوجه وشه زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي وي دي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده دغلته تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنو لپاره مطلب دلته قربانی ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکي همیشه به خور قربانی ورکي همیشه به لور قربانی ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سید نور نارینه په ټوله کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی راوړي دا او د زنانو په سر باندې مخه ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې خپل دی دا غیر انساني عمل دی دی له موږ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شوی دی اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسم پریکړې غلطی پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې سچ به مشران ویل شي مرمنې باید ومني د وجه نه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ همدا رقم مخکې ځو که داسې ونهکړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول د هغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دی انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لرئ
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلې چې تر دې د ژوند لپاره تصمیم نسی دا او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا د لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواله کین منفی او مثبت نقاط د دواله غو مقابل جانب کورنی سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې پتا باندې دا تطبیق کما وز دي خوخه خپل ده نو کدلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته ميدان نظر دي چې دغه غیر انساني عملونه مکه وي په ورځ اخرت به تاسو خجالت ووسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دي د شهامت نوم ورکول دي د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زخ کله اختر د جون کی په محل ندی
لو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی لو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی
زخ کله اختر د جون کی په محل ندی
لو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی لو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی
I'm gonna make it.